عند الله نخبرونا. د ملګر ملتونو سرمنشیان تونی ګوتریش په افغانستان کې د نجونو خو د وضعیت په یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. ښاغلي ګوتریش د ښځو حقوقي حیثیت د کمیسیون تشپېتمې غونډې ته په وینا کې د سودان تر څنګ افغانستان یاد کړی دی او ویلي دي چې طالبانو له 50 ډېر فرمانونه خپاره کړي دي چې د ټولو هدف یې د ښځو د حقونو ځپل دي. هغه د افغان ښځو د حقونو دفاع لپاره چې اوس مهال د په وینا له خطر سره مخامخ دی د بیړنیو اقداماتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP ویلي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو خوځو په ګډون له لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده. UNDP د افغانستان څنګه نن په خپل شبکې ویلي چې کرنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د اقتصاد د ملاتړ دی او زیاتوي چې د ادارې د 1000 کلیوالو بزګرو خوځو په ګډون له 9000 زیاتو افغان کروندګرو سره د کرنې د پراختیا خدماتو اړینو توکو شتمنۍ لالارې دوی پیاوړې کړې دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې اقلیمي بدلون ځپلی دی. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې یو 10 کلن انجلۍ او 4 کلن ماشوم وژلی. د چارواکو په وینا دا پیښه د واز ولسوالۍ په شمشیر کلي کې شوې ده. د غزنی امنیه قوماندانۍ نن په بیان کې ویلي چې د انجلۍ دا ماشوم په ډبر وژلی دی. بیان زیاتوي چې تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده او تورن ماشوم هم له خپل پلار سره پولیسو وړی ده. اسرائیلی ځواکونو د روژې د مبارک میاشتې له پیلېدو سره سم د غزې تړانګې کې درنې حملې پیل کړې دي چې په لړ کې لزونه کسان وژل شوي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې دره کوي نن وویل چې د اسرائیلو له حملې وروسته په 4 ساعتونو کې 8 کسان مړه شوي دي او 2 مړې موندلې دي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لوبه کې تر اوسه 6 ورونه شوي دي. 2 منډې او هیڅ لوبغاړی نه تسوسېدلی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري. ریچارډ بنټ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي. بنټ وایي کابل، کندهار او بامیان ولایت کې د طالبانو رسمي زندانونه کتلي او ارزولي دي، خو په وینا یې یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قمندانان اداره کوي او دته یې د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو د ریچارډ بینټ دغه خبرې تایید یا رد کړې نه دي او په دې اړه یې تبصره هم نه ده کړې. پوښتنې دا دي چې په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو د قمندانانو لخوا د شخصي زندانونو موجودیت په څه معنا، د حکومت د رسمي زندانونو تر څنګ د شخصي زندانونو اړتیا څه ده، آیا طالبان کولای شي چې د دغو زندانونو مخه ونیسي؟ دا او نورې اړوندې مسلې په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د ولسي جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکی محمد نذیر احمدزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. همام صاحب، بحث له تاسو نه پیلوو. د ریچارډ بینټ دغه څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو د حکومت دا څه باندې 2.5 کاله وتلی دي، څه فکر کوي؟ اول دا چې دا د ریچارډ بینټ خبرې خپله ښاغلی بینټ وایي چې له هغو کسانو سره د خبرو پر اساس دغه ادعا کوي چې وایي په دغو زندانونو کې زندانی شوي او شکنجه شوي دي، دا خبرې په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو د حکومت 2.5 کاله وتلي څه معنا او پیغام ورکوي؟
مهربانی صاحب، لومبی خو تاسو ته او تاسو ګرانه اوریدیم کته او ستاسو میلمانه ته خپل سلامونه او هیلې نیکه هیلې ولاندې کوم. او د ستاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو خو هغه راپورونه دي چې د مخالفینو له خولې نه منعکس کیږي، لکه په ټویټر کې، په نور رسنیزو اجتماعي رسنیزو کې عکسونه چاپیږي او اکثر چې معلومات کېږي چې اکثر لکه فیک نیوز پاشانی او بنیاد نه لري، بے بنیاد ای. او بل دا چې امارات اسلامي رسمي لکه موزیګیری په دې باره کې دوی ادعا کوي ځان کې چې دوی سیاسي بندیان نه لري. او نور دا مسله چې د طالبانو د هغه سازمانی او دلایزو روانشناسی په بنیاد طالبان ډیر یو با دیسپلین او ډیر د بار تر لاندې نه ډیر هغه منضبط سازمان دی څکه چې په هغه په لولو سلسله مراتب کې تصمیم نیول کیږي دوی لاندې باندې تطبیقولای شي او دوی د خپل د عمراو د خپل امرینو
بله همان سر بیل شکه دغه دیسپلین او انضباط چې تاسو وای دا ممکن وی اما د ریچارډ بینټ خبرې زکه دا خو ځانګړی راپورټر دی او خبرې هم چې کوي دای وای چې د اثبات لمخې او د شواهد لمخې
شواهد لکه د ریچارډ بینټ ګروپ او دغه میتودولوژي چې سره هم د معلومات را ټولوي دا خو ویل شوی نه ده په دې کې کوم میډیا کې کوم توضیح ورکړل شوی نه ده ځکه چې په افغانستان کې ډېر مشکل ده چې او لکه یوازنی منبع چې ده هغه د مخالفینو د شکایتونو په بنیاد باندې ده کېدای شي هغه وي خو دا دی چې اکثر دلته تاثر دا یو خبره ده چې د افغانستان ډیر یو بند جامعه ده چرته چې یو خبره پیدا شي خامخا په بازو په میډیا کنه په خلکو په منځ کې تور تاو شي او خلکو ور باندې پوشي یعنی ډیر مشکل ده چې افغانستان کې کوم یو مخفي شي دلته خلکو وساتي خو ترسو چې تر هغه اهدا پورې چې موږ ته معلومات شته دلته په ډیر د طالبان د امارت رئیس هغه یعنی انفرادی حرکتونه کې ډیر مخنیوي شوی ده په لاره کې په سرکونو کې په نور ځایو کې نو دا راپورونه کېدای شي چې ډیر زیات دغه یي سکوم یو یا دوه واقع په دې کې کېدای شي چې خو داسې عام او شمول شامل نه دی چې ټولو د طالبانو د امارت یو یو خاص سیاستی چې دلته هغه زندانیان او هغه بندیان چې دوی رسمي توګه
ساتلی نشي دي همان څه بزرانه لاندې مداخله کوم بخې په تیر جمهوریت کې هم که وګورو د حکومت پالیسی یا تګلار دانه و چې خصوصي زندانونه یا شخصي زندانونه دي موجود وي اما عملا موږ تاسو راپورونه مکتله او عملا مو ولیدل چې په ځینو ولایتونو کې ځینو قومندانانو شخصي زندانونه درلودل وسم فکر نه کوي چې د غستونز پر خپل ځای پاتې دا ولا هم د خاغلی بنټ په وینا پر راښوي
زما په فکر او ترغه هدا پورې چې زما معلومات لرم د دې هغه مشتوال ډیر کمی ځکه چې د طالبان از هغه گروهی روانشناسی چې دا لکه د جمهوریت په شان نه ده دلته دی یو مافوق مادون د اطاعت لکه بي تل پرسله ده کدا کوم سیاستي دا څه ویلای نه شم خو عملا دوی اذعان نه کوي او داسې زندانونه څوک داسې انفرادي حرکت کولی نه شي او یو د بدله او د انتقام ګیري هغه واقعي دي چې هغه کله نا کله د امارت په دغه بیاناتو باندې دا راغلي دي چې هغه د طالبانو ته او هغه رسمي مقاماتو ته په کار نه ځي چې مسائل د مملکتي مسائل په وجه باندې دوی شخصي رویه وکړي دا کله نا کله دا شکایتونه پورته شوی وو خو دا عملا د دوی سیاست هم نه ده یو او بل دا چې دا کوي ډېر کمی او درېیم دا چې دا که یی د دې مخنیوي کیږي
او کور ودان هم ځای ډیر مننه راځي چې د بحث بل معلوماته هم ورسو او د ورسې جرګه په خوانی کړي او د سیاسي چارو شنن کوي محمد نذیر احمد زای هم بحث سره ملګری شوی احمد زای سپسړی مشي استاس په باور د ریچارډ بینټ سرګندونې په څه معنی دی
مننه تاسو او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې او د روزي مبارکې میاشتې مبارکي وایم دا چې جنایت به جنایت ورته وایو کاغه په هر جامعې کې وی کا هر څوک کوي هغه د اسلامي اصول او د انساني اصول خلاف یو عمل ده ځکه چې په یو مملکت کې عفوسی او د اپ باوجود دغه رقم تر راپورونه خبريږي یعنی واقعا د اندېښنې وړ دي ځکه افغانان ډېر درد دي او اوس نور کړهوې یا یو ته نور اسکانجه ورکونه ده د انساني اصول خلاف یو عمل ده او په دې معنی موږ سترګې نسو پټولای دا راپورونه شته ده په داخل کې یعنی مجموع کې موږ نسو ویلای چې سړی په حقیقت هم سترګې پټې نه کی خو خوفیه دا کارونه روان دي په دې کې شک نسته ده د موږ تاسو پخوانی امنیتي ځواکونو اکثریت ځوانان چې اوس فرار ته مخه کړي یو وجه هم دا ده چې شخصی اوږدی هلته استعمالیږي هغه قومي او سمتی او زبانی مشکلات شته ده او د دې مخنیوی په کار ده او دې لپاره باید کار وسي او موږ دا ونه وایو چې نشته ده شته ده دغه مشکل ډېر زیات دي له حد نه زیات شوي دي او دې ته باید د حل لاره پیدا شي.
بله احمد زای صاحب خپل د ریچارډ بینټ د خبرو یو برخه نقل قول کوم چې آزادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وای په کندهار کابل او بامیانو کې د طالبانو رسمي زندانونه وکتل او هم ارزول خو په وینا په یو شمیر نورو سیمو کې زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قمندانان اداره کوي او دته د سارنې اجازه هم نه ده ورکړل شوې. فکر کوي د استخبارات او د قمندانانو لخوا دا زندانونه په کابل کې وي او کنه په ولایتونو کې هم ممکن زندانونه موجود وي؟
کیدای شي دا هر منطقه کې شته ده ځکه موږ په خپل دغه راپور لرو دلته دغه د موږ تاسو امنیتي ځواکونه چې راځي هغوی سره موږ ناستې لرو او د هغو راپورونو پر بنیاد باندې واقعا دغه مشکلات شته ده شخصي زندانونه شته ده شخصي بغیر له دې نه چې دوی مشرتابه په جریان کې واچوي افغاني ځواکونو ته یا نور مشرانو ته سکنجي ورکول کیږي. اکثریت په یو نام په بل نام مانی د داعش په نام مانی یا د افتتابګر په نام مانی یغوی په شهادت رسول کیږي یغوی ته ډیر زیات سکنجي ورکول شوی دي. نو دغه موضوعات شته ده په دې کې کوم شک نشته ده او د دې بیا هم د تکرار نه وایم چې د دې مخنیوي وسیلې مشرتابه وظیفه ده دا که دوی کوي او که د دوی بیرغ لاندې څوک یې خو مسؤلیت مشرتابه ته راجع کیږي او د دې باید مخه ونیول شي. بل دا ده چې یوازې سکنجا او یاغه دا نه ده چې خلک په ټوپک باندې ولیدا موږ منو چې اوس به د ټوپک مرګ کم شوی وي خو نور مرګونه هلته شروع دي. یعنې تانی ورکونه مهمه موضوع دا ده چې په یو مجالسو کې چې دوی کېني د مفسد او د فاسد او د غلام کلمې استعمالېږي چې دغه وجه نه ډېر زیات خلک سکنجه کېږي هغې سره مشرتابه د عزت خلک ډېر زیات یعنی ځان مسؤول نه احساسوي او ما هغه داسې موږ تاسو ګورو روزانه په زراعو خلک چې د مملکت نه فرار کوي یو وجه همدا ده. نو د دې لپاره د یو عامې برنامې ته د حکومت ضرورت ده چې هغوی خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او له دغه رقم څخه غیر قانوني کړنونه د هغوی مخنیوی وکړي.
بله ښاغلی احمد زای مخکې زموږ قبل میلمه همام صاحب ویل چې اکثره د طالبانو د حکومت مخالفان دغه ډول څرګندونې کوي چې د طالبانو په حکومت کې ګواکې بې نظمۍ دي شخصي زندانونه شته یا هم شکنجه شته او وی ویل چې ممکن د ریچارډ بینټ د راپور ورکولو ټیم ته هم همغو کسانو چې د طالبانو د حکومت مخالفان دي دغه خبرې کړې وي. تاسو په ټوله کې د ملګرو ملتونو دغه د ځانګړي راپورټر ماموریت څومره مهم بولئ او فکر کوئ چې رښتیا به هم مخالفین د سرغې کېدلی وي او کنه اصلي هغه کسان به وي چې د طالبانو دغه زندانونو کې شپې ورځې تیرې کړې دي او شکنجه شوي؟
د ما په اند مهمه دا ده چې باید د دغو خبرو جلوګیري وسي. یعنې دغه واقعیتونه شته ده دا که ریچارډ ویلي دي او که نه یې موږ نورو خلکو نه اورو دا یوازې د مخالف خبره نه ده ځکه افغانستان د ټولو مشترکه کور ده او هلته اوس د اسلامي نظام په نوم باندې یو څه منځته راغلي او اسلام هغه دین ده چې په هغې کې پوره امن وي. باید هر انسان خپل ځان مسکون یا مثلا په امنیت کې احساس کی. بدبختانه به ووایم چې دغه بعضې واقعات په ولایاتو کې خو بیخي زیات دي حتی په مرکز کې بعضې واقعې دغه رقم ته منځته راځي چې هغه خواشینوونکي دي. زه بیا هم وایم چې هغه د اسلامي اصولو او انساني اصولو خلاف عمل ده ځکه عفه اعلان سوله افغانستان ورورولۍ ته ضرورت لري. افغانستان نور دغه رقم ته چې له تنظیمي او قومي او په نورو مسایلو باندې باید په دې کې د موږ تاسو ته دي نظام کېل نه شي که واقعا دوی غواړي چې اسلامي نظام اسلام د ټولو لپاره یو د امن دین ده او په دې کې باید انسان په امن کې ژوند وکړي. خو شته ده دغه رقم ته بېلګې ډېرې زیاتې دي چې هلته خود سرانه عمل کیږي، حتی خلک په شهادت رسیږي، نور سکنجه کیږي، یوغوی بې ځای تنګول کیږي، له یوغوی نه د پیسو غوښتنې حتی کیږي، نور دغه رقم ته غوښتنې چې دغه مسائل شته ده او د دې باید مخنیوی وسي او په دې باندې څوک سترګې نه شي پټولی.
بله، کور ودان احمد صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. همام صاحب څه فکر کوئ اوس دغه راپور خپور شوی دی یا دغه ادعا د ریچارډ بینټ خپره شوې ده، د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟ ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې نظم او ډیسپلین د طالبانو د حکومت لخوا تل یادیږي، وایي چې د دوی په چارو کې نظم شته. اوس چې دغه راپور خپور شوی، د حکومت مشرتابه ته څه کول پکار دي؟ همام صاحب از ما غاوري که فکر کوم همام صاحب سره اړیکه سم نه ده.
نه نه صحیح دی.
او مهرباني همام صاحب، مهرباني غږ مو پری وس خبري وکي. ما هم دا پښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي.
طالبانو مشرتابه خو اول دوی ته پکار ده چې او دوی سیاست هم ده چې د بینالمللي جامعې ته دوی دادګیرنه ورکوي او اطمینان ورکوي چې دا کارونه دوی نه کوي، ځکه چې که دوی لکه مخالفینو یو خاص سیاست تعقیب کړي، د هغوی د شکنجو او د هغوی بندي کولو خو د رسمي مجارینو هم کولی شو، ځکه چې دا مخکني نظام او کسانو خصوصا امنیتي کسانو دله هغوی څه جرمونه او جنایتونه مرتکب شوي دي د عامو خلکو په مقابل او د طالبانو زندانیانو په مقابل. خو در پکار دی چې دوی هم دا ریچارډ بینټ راپور چې دی دا لکه په تیاره کې کانی وهل دي. دا راپور پکار دی چې دوی لکه د زندانونو یو یا دوه اقل نمونه دوی ته پکار و چې دغه جی پی ایس یا هغه ځای خودلی وایي او دغه شکایت چې شوی وایي دغه نوعیت دا کارونه چې دا د دولت طرف نه شو یا داسې شخصي کسان له طرف نه، ځکه په افغانستان کې 50 کاله جنگ شوی دی او دواله طرف یو بل ته زخمونه ورکړي دي او لکه ځان رسولي دي. یو بل خبره هم په دې کې شاملي لکه دغه کې چې دا راپور لکه تعقیب وچی چې دا هغه ځایو کې لکه چې ادا کیږي چې دلته شکنجه شوي دي یا خلکو بندیان شوي دي، دا زما په خیال دونه عام نه ده. او امارات خامخا د دې په حق لکه تحقیق کوي او بل دا چې دوی سره راپورونه دي چې هغه مطمئنه نه ده یا یو دوه کیسه او پاتې شو د پیغور او د تعنی خبره. دا خو په امریکا کې په نور ځایو کې کیږي، ګوري چې هغه کسان چې په دوامه نړیوال جګړه کې چې په اروپا کې آلمانانو سره همکاري کړې وو، نورمبرګ دادګاه ورته جوړ شو، په نورمبرګ دادګاه کې څه کسان اعدام شو، څه کسان په لسونو کالونه تیر کړل، او هغه زنانه چې بیخي عادي روابط درلودل آلمانانو سره هغوی سرونه وخرل شو هغوی باندې خلکو په سره کې توپ اچولې او توهین کولې. دا کارونه خو هغه ډیر کم ده، ځکه چې اکثر د حکومت هغه لوړ مقامات څخه د افغانستان راوتلي دي او څه چې راپورونه په دې د گزارشونه خصوصا رسمي گزارشونه کې منعکس کیږي هغه د خاصو منابع څخه دي، هغه متعارف منابع څخه دي. دا منابع په کار دي چې دا چک شي چې دا خپله دا منبع صحیح وایي.
تاسو وایئ چې دغه ادعا چې د ښاغلي بینټ ده یا دغه څرګندونې دا باید واضح وایي او نمونه اخیستل شوی وایي چې دغه زندانونه په کومو سیمو کې دي، حداقل یو دوه نمونه اخیستل وایي. زندانیانو هدف د زندانونو. ما دا پوښتنه هم کولی چې دغه ټکر به بالاخره د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنځ څه اغیز ولري په لنډه اوږد مهال کې، ځکه ریچارډ بینټ پرله پسې خپل راپورونه ورکوي ملګرو ملتونو ته په هرو درې میاشتو کې طالبان ردوي. نو فکر نه کوي چې دغلته یو ډول ټکر رامنځته کیږي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ؟ څه به کول په کار دي تر څو دغه ټکر له منځه ولاړ شي او بالاخره که ستونزې نه وي چې د ستونزو راپور ور نه کړل شي او که ستونزې راپور کیږي باید ومنل شي؟
جناب لودین صاحب، دا څه دي چې لکه د دوالو طرف د سخت دریځ توپ دا د یو رواني
او شخصي بنا باید ونه لري کدا چې ریچارد بنت طالبانو نظام سره خپل ذاتی یو تفاوت احساس کی او کرکه ولري. دا یو سړی چې راپور وکړي په کار ده چې هغه مسلکي او پروفیشنل راپور ورکړي. یعنی
نو ملګری ملتونو خو کله چې خپل راپورتر ګماري دغه مسائل به دوی پام کې نیولي چې یو به طرف او کس وګماري او مسلکي کس وګماري.
د ملل متحد یو ورس په راپور کې ما یو ورس دغه راپور کې یو تصویر د دوی په پانه کې دغه شوی او خبره شوی چې هلته وار اون وومن په بانان چې وار اون وومن په بانامه دوی تبلیغات کولی. دا تبلیغاتي بانه باید ونه لري، باید د حقیقت کم از کم یو 100% د حقیقت دغه پکې وي. دا چې یو سړی خپل اساسیتونه افراز کی یا یو بل دا چې ملل متحد په دې شلو کال کې خصوصا یونما دفتر چې دی دونه دستاورت نه لري او ګوري د بن مایده نشي صحیح تطبیقولی. هغه وخت چې طالبان د مخالف په دغه کې وو یوازې دوی دا خبره کولی نه چې هغه جمهوري کسانو ته ووایي چې تاسو د نور مخالفینو ته موقع ورکوي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړئ ورسره. دا خبره بالکل نه وه. ډېر په تحقیر او ډېر په تکبر په غرور باندې دوی خپله هغه ماموریتونه سر پر اساوله. زما په خیال دا دی چې دوه طرف په کار دی چې اخلاقی تنازل وکي او په کار دی چې دوه طرف یو بل ته د یو حل په نظر وګوري، نه په یو مشکل په نظر. که دا ادامه ورکړي خو بیا په کار دی چې دا نمائندگی یا دا سمت بل چاته ورکول شي چې هغه د یو مسله متنازفي کس نه وي. پدغه کسانو د شایانو باندې پدغه عمر باندې پکار دي چې هغه
کس بله همام صاحب فکر وکي استاسو پټکو کې چیرته د ملګرو ملتونو د راپورټر ریچارډ بنت طالبانو سره مثلا استاسو پټکو دوی نه خوخیږي د دوی تګلارې نه خوخیږي. نو دلته خو د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هم پر لبسي راپور نه ورکړي چې په افغانستان کې بشري حقوقو نقص دي، په افغانستان کې په زندانونو کې شکنجه کیږي. نور سازمانونه هم تقریبا یو خلې دي سره.
جناب لودین صاحب دا څه دي چې تاسو دا یو اگر رپورت اگر بنیاد یو ځای او لکه د حقوق بشر هغه دیدبان چې د بینالمللي مؤسسو چې دغه کې په دې راپور باندې اشتراک کوي، دوی خپل یو علیحده منبع نه لري، خپل یو میتودولوژي نه لري چې دوی خپل یو کراس چک وکړي چې آیا بل یو مقابل شهادت پیدا کړي چې دا پیدا کنه. دا یو منبع دی هغه راپور باندې چې د ریچارډ بنت د خوله باندې یا دغه منابع څخه اخباراتي بر نورو کسانو په دې باندې استناد کوي. دوی خپل ځانګړې دغه نه لري، منابع نه لري چې په هغه باندې د راپورونه راجمع کړي او مقایسه کړي چې څونه د هغه صحت او سقم څونه دی.
کور ودان ډېره مننه همان صاحب احمد زای صاحب که چیرته دغه راپورونه چې خبريږي دا چې واقعیت لري که واقعیت نه لري. ریچارډ بنت ویلی دی د ریچارډ بنت پر لپسې راپورونه هم د افغانستان په اړه خبره شوی، اما طالبانو رد کړی دی او ویلی دی چې دغه ستونزې چې په دغه راپورونو کې راپورته کیږي دغه واقعیت نه لري او بې بنسټ دی. د نړیوالو او طالبانو تعامل ډیر نازک دی. البته په نړیواله کچه د طالبانو تعامل دومره نه دی، اما په سیمه کې د طالبانو تعامل په غیر رسمي ډول ادامه لري. د سیمه په اکثر هیوادونو کې د طالبانو سفیران یا استازي ګمارل شوی. دغه راپور چې د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري او د طالبانو د استخباراتو لخوا هم زندانونه اداره کیږي چې د څارنې اجازه ورته نه ورکول کیږي، له نړیوالو سره په اړیکو کې د طالبانو تعامل ته څه زیان رسوي؟
په دې کې شک نشته دا چې په یوازې صورت باندې هیڅ کله موږ نشو کولای چې موږ پرمختګ وکړو. هغه که په هر بخش کې وي تر څو پورې نړیوال ته د نړیوالو قناعت حاصل نه کړو او د هغو همکاري حاصل نه کړو، ځکه دا یو معمول د دنیا د حکومتداري په تنهایی باندې نشي کېدلی. دلته دو مشکلاتو سره موږ مخامخ یو. یو نړیوال مشکل ده، یو داخلي مشکل ده. باید اوله داخلي مشکل موږ خپل حل کړو. دغه کومې ستونزې چې دي د دې لپاره بالخصوص دا باندې هر خلکو په حق جفای چې اوس موږ سترګې پرې پټو چې هغوی ته تکلیف رسیږي، باوجود له دې نه چې په افغانستان کې سوله اعلان شوې ده. په افغانستان او لکه مخکې چې دوست اشاره وکړه د المان او د افغانستان ډېر فرق ده. په المان کې په زور نیول شوی وو، په افغانستان کې د یو سولې له لارې نه یو داسې یو عمل منځ ته راغی چې دلته جنګ ونه سو چې د افغانانو غټه خوشبختي دا وه. او باید موږ د خپل خوشبختي وساتو، ځکه موږ خپل وطن وران نه کړ
د ورونو په شکل باندې حکومت ډیر په یو سولې طریقې سره انتقال شو. نو دا فرق لري او د دینه باید مثبت استفاده وسی، نه ځکه اوس موږ خارجي جنگ نه لرو، اوس موږ داخلي خبره ستونزه دي، موږ خپل افغانانو د افغاني ستونزه باید موږ خپل باندې حل کو. لکه څنګه چې په ظاهر باندې کومه خبره کیږي چې آپ اعلان دا ورورولي ده، باید هغه وروري فضا منځ کې جوړه سي. دغه رقم ته موضوعاتو لپاره باید یو خاص کمیسون یو ادرس مشخص کړی وای طالبانو چې چاته دغه رقم ته ستونزه رسیږي یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، یوه باید دغه مرجع ته مراجعه کولی تر څو پورې مشکل حل کېدلی. بدبختانه چې هلته دا خبره نشته ده چې یو چا سره ظلم کېږي، بل چېرته عارض کېږي، هغلته د یو مجاهد په نامه شته، د مجاهد نوم بدنامه. نو دا غریب ولس سره ملت سره جفا ده، دې سره ظلم ده.
بل احمد صاحب، لاندې سپارښتنې به موسیوي د طالبانو حکومت ته تر څو دغه ستونزې چې دي دغه راپور نسي او که موجود وي چې مخې ونیول سي، په لاندو کې مهرباني.
د ما په اند مهمه دا ده چې اولین موږ خپل افغاني سوله منځته راوړو، افغاني اعتماد منځته راوړو، او اعتماد په دې صورت کې منځته راتللی شي چې دغه رقم ته کومې کړی چې دي هغه که په دولت کې دي او که دولت نه بهر دي، چې هغوی د افغانانو ځورونه کوي او همدغه رقم ته مشکل ایجاد وي، دغو باید مخنیوی وکړي. د دې لپاره یو خاص کمیسون ایجاد کړي او دغه ادرس باید دا رقم ته ادرس وي چې هر څوک کوشي کولی چې هغې ته دسترسي ولري، تر څو پورې دغه مشکلاتو مخه ونیول سي، که هغه شخصي توګه باندې او که حکومتي توګه باندې. د دې لپاره یو فرمان صادر سي چې هیڅوک دا رقم ته اسکنجي حق نه لري، هیڅوک د شخصي بندیخانو حق نه لري. که محاکم دي، هر څه ادرسونه معلوم دي، جرم جرم ده، هیڅوک مستثنا نه دي. هغه جرمونه چې هغه د بررسي وړ دي باید د محکمې له لارې نه او د یو قانوني ادرس له لارې نه بررسي سي، نه دغه رقم ته سرایي محکمې، نه دغه رقم ته دفاع کې دته بیا دغه رقم ته سکنجي یا دغه رقم ته مشکلات منځته راځي. نو دا نړیوالو ته د موږ او تاسو د آینده ته صدمه رسوي، او هم په داخل کې دغه د فرار موقع نورم مساعده یي. اخر به افغانان څه کوي؟ تاسو وګورئ، داسې یو مملکت نشته چې هلته افغانان نه وي. په همسایه ممالکو کې میلیونو نومانې موږ تعداد د مهاجرینو ته رسېدلی ده. نو په دې باید سترګې پټې نه کړو، د دې مسلې لپاره د حل لاره راوباسو.
ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه له غړي عنایت الله همام او د ولسي جرګې له پخواني غړي او د چارو له کتونکي محمد نذیر احمدزي صاحب څخه ډېره ډېره مننه.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کړه د هر چا سر پټه یارانه ما په لباس خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشته نښانه ارمان دې